کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم دا خبری خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د سلواغي عدالت 28 د فبروري میاشتې 18 د ازادي رادیو د دې خبرونه مهم خبرونه پلانډو کې په نیمروز کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو سرپرست رئیس وایي هر ورځ له 2000 نیولې تر 3000 افغان پناه غوښتون کې په خپل خوښه یا په زور له ایران افغانستان ته ستنول کیږي مولوی صدیق الله نصرت ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د بیلابیلو ادارو په مرسته له 300 تر 400 پورې د غوړستانو سویو سرام راست کوي د ملګری ملتونو لیونی وی راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د غړو شمیر نږدې دوه برابر زیات شوی دی راپور وایي چې د اگست په پای کې افغانستان د امریکایي پوځونو تر وتلو وروسته داعش ته د فعالیت زمینه برابر شوی او توانېدلی چې ځان منسجم کړي د راپور له مخې پخوا د دې ډلې د غړو شمیر 2200 اټکل کېدی خو اوس 3000 ته رسیږي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوې سپارښتنې خپرې کړې او په اوکراین کې میشتو امریکایانو څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له دغه هیواده ووځي په مخکنیو خبردارو کې دغه وزارت له امریکایي اتباعو غوښتي وو چې دا ډول اقدام ته پام وکړي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک پرون ویل چې له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې ورستی پړاو ته رسېدلې او د اسرایل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړ جوړی سیمه لا خوندي کړي د پاینه حال کې ویلي چې د ایران لپاره مهمه ده چې جوړ جړی ته لیوالتیا وشي او خبرو تکشینی او په داسل کې چې په تور سمندرګي او بیلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداري ورکړې چې د اوکراین کړکیچ شای تر ټولو خطرناک پړاو ته رسیدلی وي شغلی جانسن دا خبرداري د ناټو په مرکز بروکسل کې د خبرو پر مهال ورکړ او ویل چې جګړه به یو ناورین رامنځته کړي د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې درو پورونه په برخه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي کای لا افغانستان څخه خپل ځواکونه نه وایي استلای اوږدې جګړې ته به دوام ورکولای
د وټو لپاره خو وخت نه وو حکومت نه وایي وټلای موږ اړو چې ډېر نو ستیر مو بیا ته ورسانه کړو
په خوستا پکتیکا کې قاضیانو او د محاکمو کارکونکو تاسو پرشتنه وسوچي له خلکو سره ش چلند وکړي
امید ده چې د عملګری به هیوا د خلکو لپاره د خدمت مصدر وګرځي
په فرا کې د ورستیو جګړو د قربانیانو حال په یو راپور کې اوریدلای شي
سترونه ډیر دغه 200 کور چې پسوي دغه سند کورونه بیا ځای ډیر دغه څوخته وګړو دغه د منطقه چې پسوي
په غزنی کې یو ځل بیا د پانتونی او استاد وجل شوی په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت راپور خبرو د خبرونې په دوی منیمایي کې پروختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلای شي
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګې د سر راپور راغلو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د خپل پوځي چارواکو هغه راپور راوي چې ګواکې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د استولو پر مهال د وضعیت په درک کولو کې پاتې راغلی دی جو بایدن له ان بی سی ټلویزیون سره په خپل تازه مرکه کې یو ځل بیا د افغانستان په اړه د خپل پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړه چې دا څه نه وای کړی اړ و چې اوږدې جګړې ته دوام ورکول نور حل د پیروزی عزیزی په راپور کې اوریدل شي
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هغه راپورونه رادوي چې لامل یې پرنیو کې دي چې له افغانستانه د خپل ځواکونو پر استلو سره د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی بایدن تازه تیر شپه نو وخت ته ان بی سی ټلویزیون سره پیو مرکه کې ټینګار وکړ
د وټو لپاره خو وخت نو حکومت نو وای وټلای موږ اړو چې ډیر نو ستیر مو بیرته ورسانه کړی وای د یوازې 2000 یا 3000 زنه نه بلکې موږ مجبور شو باید د سرتیرو د پام وړ شمیر زیات کړو او موږ بیرته دې ته وګورو او موږ بیرته دې وګ دې چې تر آسان شو
بایدن روسته له هغه د څرګندونې وکړي چې د تیرې دوشنبه په ورځ واشنگټن پوسټ او رسپانې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور خپور کړ چې په کې امریکایي پوځیانو د بایدن پر ادارې له افغانستان نه د خپل ځواکونو پر چټک استلونی وکی کړی دي په دې راپور کې د امریکا د سپینې ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت پر چارواکو نیوکه سوي دي چې د ځواکونو د استلو پر مهال د طالبانو پر مختاق او د افغانستان د جمهوریت حکومت سقوط ته متوجه نه و هغه څه چې طالبان د امریکا ماته او خپل د جګړې ګټل بولی واشنگټن پوسټ د پینټاګون پوځي چارواکو د راپور په حواله لیکلی چې د امریکایي پوځي چارواکو د راپور 2000 مخونه لري او د بایدن د پریکړې په اړه د اختلافات ترڅنګ پکې د تخ داخلي پر مهال د کابل په هوایي جګر کې د ابي گیټ په نوم دروازه کې د 14 پاړه جزئیات ته اشاره سوي. دا څوم ځل دی چې بایدن او د اداري مسولینو له افغانستان د وتلو پاړه د خپل پریکړې دفاع کوي، چې ډیری امریکایي وګړي ورسره هم نظر دي. خو د یو شمیر افغانانو په ګډون د نړیوال ټولنې ځینې هیوادونه او چارواکي د امریکا د پریکړه ناسنجشه او په یو دمي توګه د طالبانو په صلاحیت کې واک ورکول بولي. امریکا د تیر 2000 کال په نیمایي کې له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه، چې د 2021 کال د اګست میاشتې تر اخره له دغه هیواد په بشپړه توګه ووتله.
پراپور کې مور دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د خپل پوځي چارواکو هغه راپور د ویچ ګواکې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درک کولو کې پاتې راغلی دی. وروسته له هغې چې د اګست پر 15 طالبانو پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، ګڼو افغانانو له هیواده وتلو ته مخه کړه. په دغو کسانو کې ډېره برخه لوستې افغان ښځې هم دي چې په وینا د امنیت په خاطر له هیواده وتلو ته مجبوره سوي دي. هغه افغان ښځې چې له افغانستان څخه وتلي راتلونکي ته څه هیلې او اندېښنې لري؟ افغان ښځې په هیواد کې دننه او د باندې څه ډول ستونزې ګالي؟ ملالۍ بشیر په دې اړه راپور جوړ کړی چې د یوې پخوانی خبریالې په ژغه پیلېږي.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک یو هغه فعالیت مونږ نشو کولای. او دغه په اړه کې
زهرا جلال د خوست ولایتي شورا په خواني غړی ده. دا هم د نورو ګڼو لوستو افغان ښځو په څیر د طالبانو د حکومت راتګ وروسته له افغانستانه ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتشتول او له څو ساعتونو برمتنیول ورسته آزاد کړل. له هغه ورسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. دې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 10 نیټه ازادي رادیو ته ویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، موږ یې ته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشی شلو. هغه نه ورسته ما ته اخترونه راتلل، ما اخترونه او څو سپینګیری سره شریک کړو او ما وخت تر والی پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیره بار و، چون دا وخت هم داسې ډیر اضطراری حالت و، طالبانو باندې هم. او دا زما خبره آیا رسیدلې وي غور نه وي کړی که رسیدلې نه وي؟ هلته هم ځینې اخطارونه موجود و. بناً موږ هم دې ته اړ شولو چې دا لاره مو ښه وګڼل چې موږ خپل سرونه خوندي کړو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسوو.
سونیا شینوارې یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت لراته ګرسته له هیواده وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یو شپه کې په یو ورځ کې لاړ شي. د لاسه
دی په افغانستان کې له خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یو مشهور خبریاله او ویندوی و. د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواده ووته. سونیا شینواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر و او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هیواده وتل هم ورته اسانه پریکړه نه و.
کله چې راوځي د یوات نه د یو بیک سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډیر دردون کوي چې د شلو کالو خواري ده. ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیک سره راوځي دا ډیر درد لري. او هغه ورځ هغه حاله چې کله زه رایاد کړم تاسو باور وکړئ چې دا ستوني باندې مې درد شي. او د هغې نه بدتره ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک نه دی معلوم چې دینه پسته به څه شی کوي، کومې خواته به دبې، څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري. دا ډیر سخت ورځې یو شپې دي چې موږ تیرو.
سونیا شینواری اوس مهال د کډوالې په توګه په وداسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواده وتلي افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په دریم هیواد کې بند پاتې دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندیښمن دي، ځکه راتلونکي یې ناڅرګند دی او بیرته خپل هیواد ته تګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اګست په 15 نیټه په کابل کې خپلواک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې سوې ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14 نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. د جنوري په 19 نیټه پر ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شو چې پکې فعاله تمنا زریا پریانی وایي چې طالبان د دروازې مخې ته ورغلي او غواړي کور ته ورننوځي. تر هغه وروسته د تمنا پریانی او یوې بلې فعالې پروانه ابراهیم خیل د ورکې دوه خبرونه خپره شول. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ادارو له طالبانو غوښتي چې د دوغو شتو تر خوشی کولو په برخه کې د ژر تر ژره لاس په کار سي. طالبانو مخکې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې و چې دوی دا ښځې نیولې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې موضوع په اړه وویل چې دوی تر اوسه په دې اړه څېړنه کوي او هڅه کوي چې معلومات راټول کړي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویاندې لیس تروسل د سیشن به په ورځ د فبروري په 8 نیټه په جنیوا کې خبريالانو ته وویل
پروانه ابراهیم خیل او تمنا پریانی لخپل خپلوانو سره د جون په 19 مورکی یا توقیف شوی او دوه نورې فعالانې په زور ول شوې دي چې د جنوري د 14 په لاریون کې ګډون کړی و. راپور ښیي چې مرسل ایار د فبروري په 2 لخپل کور او زهره محمدي د فبروري په 3 د خپل کلینیک لمخې برما ته نیول شوی چې تر اوسه یې د ځای په اړه هیڅ معلومات نشته.
دی ویل چې د دوه قضیو په اړه د معلوماتو په خاطر یې پر طالبانو ټینګار کړی او پر دې موضوع چې د دوه شذو فزیکی او رواني خوندیتوب د تضمین او ژر تر ژره دی راخوشیسي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د شذو اسلامي حقوقو تضمین دي، خو د ډیری لوستو افغان شذو راتلونکي په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:02 دی. په غزنی کې یو بیا د پانتون یو استاد او د غزنی پانتون د شریعتو پوهنځي رئیس وژل شوی دی. په غزنی کې تر دې مخکې هم د یو شخصي پانتون رئیس او د شریعتو استاد ډاکټر میراج وقار مړی له څلورو اونیو تری تم کېدو وروسته موندل شوی و. نور حال په یو راپور کې
په غزنی کې د پوهنتون یو استاد او دغه پوهنتون د شریعتو پوهنځي رئیس وژل شوی. استاد سید آصف هاشمی تقریبا 3 میاشتې وړاندې په غزنی ښار کې له خپله کور نه څرګند کسانو تښتولی و او پرون جمعه د سلواغې میاشتې 1 نیټه یې مړی وموندل سو. د غزنی ولایت له مقام څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې سید آصف هاشمی د ناڅرګند کسانو لخوا په شهادت رسیدلی او نن یې مړی موندل شوی دی. خبرپاڼه زیاتوي د ولایت رهبري شپه ورځ هڅه وکړه چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو په مټ د نوموړي د ځای ځایګي او د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه او ژوندي وژغوري، خو بریالي نسوه. خبرپاڼه زیاتوي د غزنی ولایت مقام امنیتي او استخباراتي ارګانونو ته دنده سپارلې چې د استاد هاشمی قاتلان زر تر زر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. پوهنیار هاشمی د شریعتو د پانځي ترڅنګ د غزنی پوهنتون په نورو پانځیو د همدې ولایت په خصوصي پوهنتونونو او نورو علمي مرکزونو کې تدریس کاوه چې سوونه محصلین او شاګردان یې درلودل. استاد هاشمی په اسلامي علومو او فقه کې ماسټري درلوده او درې علمي کتابونه یې هم چاپ کړي وو. د استاد سید آصف هاشمی کورنۍ په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون د رئیس ډاکټر میراج وقار مړی هم له څلورو اونیو ترای تم کېدو وروسته وموندل سو.
په خوست کې د دې ولایت او پکتیکا د قاضیانو او د محاکمو د کارکونکو لپاره درې ورځنی روزنیز سیمینار کې له دوی غوښتنه وسوه چې له خلکو سره ښه چلند وکړي. د سیمینار تابع کوونکو ویلي چې په دې نامه کې په دې برنامه کې قاضیانو او د محاکمو کارکونکو ته د محاکمو اړوند ضروري مسایل وښودل سول. نور حال په دې راپور کې
د ستر محکمې د قضایی او مسلکي تعلیمات او مرسیال قاضي مدثر لوګروال آزادۍ رادیو ته د سیمینار په اړه وویل
دوی لپاره موږ په دې درې ورځې کې 28 موضوعات چې هغه اشد ضرورت په صلاحیت قضایی د قضاتو کې او په ترتیب د دوسیې او حکم کې بحث وسو.
د خوست د استناف محکمې رئیس مولوي عبدالکریم حقانی ویل په دې سیمینار کې قاضیانو، مفتیانو او محررینو ته له عریضې نیولې بیا تر صورت دعوی او تر فیصلې پورې ټول مسایل په ښه ډول تشریح شول.
په دې کې ملګرو له عریضې نیولې تر صورت دعوی
تر دفع دعوا تر فیصله تر نص الحكمه دا ټول شیان ملګرو په ډیر صحیح ترتیب باندې زده کو. امید ده چې دا ملګری به هوا دی خلقو دی پاره دی خدمت مصدر وګرځي او دی خلقو دی مشکلات په حل کې به موثر واقع شي. دا سیمینار
د پکتیکا د اسراف محکمه دی جزاد دیوان رئیس مفتی محمد عرفان الهام وای په دې روزنیز پروګرام کې ځینې تجربه لرونکو قاضیان شته، خو ځینې نوې ګمارل شوی ځوانان هم پکې دي چې د هغو لپاره دا سیمینار ډیر ګټور تمام شوی دی.
نو دغه قضاتو چې کوم په دې کم وخت کې دومره زیار ایستلی ده چې ډیر څه یې زده کړي دي. په دغو کې خو تجربه قاضیان هم شته، خو د هغو په څنګ کې ځینې نوي مقرر سوي خلک هم شته، ځکه چې نظام نوی ده. طبعا به په دې نظام کې نوي خلک رامخته کیږي او ځوانان د نظام دپاره دا د ملا د تیر حیثیت لري او ځوانان چې دې نظام ته پرمختګ ورکولی شي نو د هغو ځوانانو دپاره ډیر مفید ګټور تمام شوی.
د پکتیکا د استراف محکمې رئیس مولوي امان الله منقاد غوښتنه وکړه چې د قاضیانو د ظرفیت لوړونې په موخه دا ډول نورې برنامې هم جوړې شي.
د موضوعاتو د حل په باب باندې ښې خبرې ورته وشوې. د هغوی د حل په باب ډېرې اسانه لارې اساتیزه کرامو ورته وښودلې او بل یې له ځورېدلي ولس سره د ښه سلوک درسونه ورته ورکړو چې تاسې له خپل ځورېدلي ولس سره زیات مهرباني او رحم کوئ.
د طالبانو ستره محکمه په داسې حال کې د خپلو قاضیانو، مفتیانو او محررینو لپاره د ظرفیت لوړونې او له چارو سره د ښې بلدتیا په موخه برنامې جوړوي چې د طالبانو لخوا اکثره نوي ګمارل شوي کسان له خپلو دندو سره پوره بلد نه دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې په داسل کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر په سیمه کې کړکېچ په دې وروستیو کې زیات شوی. نن تمه کېږي چې د ډیپلوماتیک فعالیتونو دوام به د زیاتو چارواکو پام ځان ته واړوي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداری ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبری کولو هڅه کوي او په عین حال کې د ترینګلتیا کمولو لټه کوي. د برېټانیا صدر اعظم ښاغلی جانسن پرون په بروکسل کې ویلي وو که جګړه ونشلی نو ناورین به پیښ سي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوې سپارښتنې خبرې کړي او په اوکراین کې میشتو امریکایانو څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره له دغه هیواد څخه ووځي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یوه نوې سپارښتنه کې چې پرون خبره شوې له امریکایانو غوښتل سوي چې د روسیې د پوځي برید او د کووید 19 ناروغۍ د زیاتېدونکي ګواښ له کبله اوکراین ته سفرونه ونه کړي او کوم امریکایان چې په اوکراین کې دی ځانونه دی له دې هېواده وباسي. په سیمه کې کړي کوي چې د مسکو له اقداماتو او له اوکراین سره پولې ته څیرمه د لږ تر لږه 3000 پوځیانو له استولو وروسته زیات شوی دی.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
په لورستوي کې په افغانستان کې د برمتنیونی پیشي زیات سوي دي. طالبان څه سپیناوي لري؟ اسمت سروانه نور تفصیل.
په افغانستان کې د برمتګری له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تېره شپه په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
تفچانو په ضد باندې زموږ مبارزه هم جدي ده. د ډیرو اختطافچانو هغه عاملین اکثره نیول شوي دي او اوس هم لټه روان ده. ځینې نور هم تر جدي تعقیب لاندې دي او هغه سې نیول شوي دي زندانونو ته لېږل شوي. په تېره یو میاشت کې ولس پېښې دغسې اختطاف موږ شنډې کړې دي چې یو حساسه یوه بېتم کسان پیدا کړي دي. نور به هڅه روانه ده انشاءالله په دې په ضد باندې ډېر ګړندي ګامونه اخیستل کېږي. په نږدې راتلونکي کې به وګورئ دغه پروسه د اختطافچانو شنډه سي او امنیت به په دې برخه کې کامل شي.
پرون د افغانستان یو شمېر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته لدې وباژه چې پیسې هم ورڅ اخیستې وي. دا صرف چې معلم ګل امیر نومیده یو ونی وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تشتول شوی وو. هم دا راز راپور نه وای چې د غزنی پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي رئیس سید آصف هاشمی چې شاوخوا درې میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی وو د تشتونکو له لوري وژل شوی دی. له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارث رحماني له څلورو ورځو راهیسې په کابل کې تښتول شوی دی. یو ورنی وړاندې د کابل شهر په څلورمه کارته کې د وسلوالو کسانو له لوري د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد پرزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د څلورو فعالانو د بې درکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارولی دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې طالبانو به دا ښځې تښتولي وي، طالبان دا ادعاوې ردوي.
ومردل چې په افغانستان کې د برمته نیونې پېښې زیاتې سوي دي. د څه باندې لسو دقیقو لپاره له حسیبې اټکپال سره واوسئ، وروسته به بیا له لنډو خبرونو سره راستنېږم.
لخبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخه تمو زه حسیبه ټکپاله هر کله کوم. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې څوکلی د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ جګړو کې په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی. د دې کلی اوسیدونکي اوس به سرپناه دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د ورانو شویو کورونو آبادۍ کې دی ورسره مرسته وکړي. اجمل آنت پری تفصیل لري.
د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د شمالګا کلی کې یو وخت لسکونه کلیوال آباد و، خو اوس له تشو کنډوالو زیات څه نه ښکاري. د سیمې اوسیدونکي دا کوي چې کورنۍ د پخواني حکومت نظامیانو وران کړي دي. د سیمې دوه اوسیدونکي محمد اسماعیل او سید داوود وایي
په دې خاطر خراب خو دولت وایي ولدا طالب راځي د دې ځای پر ماټا کوي وایي ولدا په دې خاطر چې پکړه کول ولور موږ په واسطه نه چې طالب وګورو یا تا وګورو موږ غریب خلک وایي ولدا اباله ورور د اختر ور نشپاله اختر اته په دغه کې ورور مسلمانانو ګرد باک زه خپل بار سوای هم بوسته کنه ست دلین بل پر سترګي پروګرام
سره را ډیر دا غي 200 کور چې په سوي دا غسه کورونه به زړه ډیر دا څو ورته وګره دغه د منطقي چې په سوي دی خو نه چې په سوي په خپل ماته ورور منه 200 راي راتنه چې په کړي دی ورور منه 10 15 لکه شپږ لکه افغاني سره نو چې په کړي دی درد
د بالابلوک ولسوالۍ د فراه خر شمال ته په شاوخوا 50 کیلومتر کې پراته ده. د مرکزی سایه د ادارې د ورستۍ شمیرو لمخې د دې ولسوالۍ د وګړو شمیر شاوخوا 30,000 کسان اټکل شوی. د شمالګا ترڅنګ د بالابلوک د دیهاک سور کینسک شیوان او دهزک کلو ډیر زیان لیدلی. عبدالکریم د بالابلوک په ولسوالۍ کې د جګړو له کبله له زیان منو شو څخه یو دی چې وایي دوه ودانۍ او باقي ویجاړ شوي. دا 23 کلن ځوان چې ټول شته یې له خاورو سره اوار شوي اوس له خپلې مېرمنې او څلور ماشومانو سره د فراه ښار په شپږمه ناحیه کې په یو کرایي کور کې اوسیږي.
دوه سرونه مو چپه سوی دغه باغ شوی نه دا باغ مو چپه سوی دی پر هر سرای باندې موږ 15 لک افغانۍ مصرف کړی دا را څخه چپه کړه او تر دې مرله زموږ سره یو روپۍ کومک نه دی سوی. دا دلیل یې دغه چې پر موږ باندې ټکان کېږي او د جادي څخه د زموږ کلی ډېر لرې دی دا زموږ سرونه پوستې دلته جوړه کړه دغه پوستې پر خاطر باندې انګرد سرونه چپه کړه پوستیان دلته یو میاشته بالا کارونه کوي بالا پوستیان ورڅخه خراب کړه پوستان خراب شو.
خو په دې کې اصلي پړ څوک دی؟ دواړه خواوې یو بل ملامتي. د افغانستان د پرزول شوي ولسمشر اشرف غني د حکومت یو پوځي چارواکي د دې ټولې ورانې پر طالبان واچوله. هغه چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو له کبله نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د خلکو له کورونو څخه د سپر او مرشل په توګه کار اخیسته او له همدې کبله ځینې کورونه ویجاړ شول.
مقصر اصلي جنگ ها و یو ایرانی ها که
د دې جنگونو او ورانیو چې پکې زموږ مظلوم هیوادوال زیانمن شول مسول هغه کسان دي چې د جګړې سبب وو، هغه کسان دي چې پر امنیتي ځواکونو یې بریدونه کول، وسلوالو مخالفانو چې هماغه وسلوال طالبان دي خلکو له کورونو بریدونه کول، ماینونه یې ښخول، پلونو ته یې چاودنې ورکولې او بل اخره یې د ترهګرۍ په کړنو لاس پورې کاوه.
بل اخره دست به اعمال دهشت افغاني میزدند.
کو طالبان دا سرګندونې نه مني او د پخواني حکومت نظامیان دا دی ورانیو پرګنی پر یو بل د پړیا چولو په دی لوب کې یو څه چیروخانه دی دادی چې د بالا بلوک سیمایز وګړي به کور شوي او وسوایي بیړنیو مرستو ته اړ دي.
موږ دا غوښتنه ده چې مشالاد مشتري کومک وکړي چې موږ ځان ته کوډل جوړ کو باندې اوس خو نه ولا کو وسلرو نه خرچې د دی خو د ګرانی ده.
موږ غوښتنه ده چې د دولت واجب لري درو همکاري سره وکړي واجب لري درو چې ولید دل خلکو یې چې
فراکی د طبیعي پیښو په وړاندې د طالبانو د حکومت د ادارې سرپرست قاری عبدالبصیر ازادۍ راډیو ته وویل د خلکو ستونزه یې د پیښو په وړاندې د مبارزې له وزارت سره شریکه کړې ده.
تقریبا تر 15000 شپږزر پورې عریضه راغلي د خلکو د تخریب شوی کورونو. نو انشاءالله موږ وزارت سره خبره شریک کړي چې وزارت هدایت موږ ته کوي، موږ به انشاءالله لازم اقدام کوو.
د بالابلوک په ولسوالۍ کې د استوګنې د کورونو بیا جوړول خی لسکونه میلیونه افغانۍ لګښت ولري. یو شمېر خلک چې اقتصادي توان لري بیرته یې د خپلو کورونو آبادولو ته مټې رابډ وهلي، خو هغوی چې اقتصادي توان یې نه لري پوښتنه کوي چې څوک به یې د کنډواله شوو کورونو د بیا آبادۍ لګښت پرې کوي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل اخیری غنه کې په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. آیا د داعش ډلې پر ضد د طالبانو کمپاین نتیجه ورکوي؟ په دې مقاله کې د AFP هغه راپور ته اشاره شوی چې پکې د طالبانو د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر له قوله راغلی چې وایي د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه نور د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې حضور نه لري. په مقاله کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکنیو څرګندونو ته هم اشاره شوې چې ویلي وو چې داعش نور په افغانستان کې یو لوی تهدید نه دی. خو د ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې د دوی تر لاسه کړي معلومات شي چې د داعش پر ضد د طالبانو د بریا اعلان یو مبالغه ده. مقاله یادونه کوي چې هغه طالبان چې 40 کاله د افغان حکومت پر وړاندې جګړه وکړه، اوس په ورته حالت کې د حکومت په توګه د داعش ډلې له سخت دریځ سره مخامخ دي. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلی چې پر افغانستان د خپل واک تر اعلانولو وروسته پر طالبانو د داعش ډلې حملې زیاتې شوې دي. په اکسل عمل کې د مقاله په وینا طالبانو د داعش پر ضد خپل کمپاین چټک کړی او د ذبیح الله مجاهد له قوله ویل شوی چې د دسمبر په 9 ویلي وو چې طالبانو د داعش 600 غړي نیولې دي. خو د مقالې په باور طالبان په دا ډول عملیاتو کې په ځانګړې توګه ننګرهار کې پر بېګنا خلکو عملیات کوي چې له داعش ډلې سره هیڅ تړاو نه لري. ګارډین ورځپاڼې د افغان جنو د زده کړو په برخه کې د ښځو هلو ځلو ته پام کړی دی او په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. افغان ښځې څه ډول د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو زده کړو غوښتنه کوي؟ د دې مقالې لیکوالی ایما ګراهم هاریسن لیکلی، د افغانستان د واک تر لاسه کولو وروسته که څه هم طالبانو تر ډیره د نجونو د زده کړو مخه نیولې، خو دوی د یو نوي نسل سره مخامخ دي چې د خپلو زده کړو د حق لپاره مبارزې ته چمتو دی. په مقاله کې د زابل ولایت د یو ښوونځي د ښوونکي پروین توخی کې سره غلې چې وایي په اګست میاشت کې طالبانو دې ته وویل چې ښوونځی یې د موقتی پوستې په توګه کارول غواړي. د میرمن توخیله قوله ویل سوی چې دی په 1990 ملسیزه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لښدو سره د هغوی چلند لیدلی و او نه یې غوښتل یو بل نسل هم له ورته برخلیک سره مخامخ سي. نو دې طالبانو ته وویل چې هغوی د ورځې لخوا دا ښوونځی نسي کارولی ځکه دا نه غواړي د نجونو په زده کړو کې خلل رامنځته سي. مقاله د ضعیف اعلانو له قوله لیکي چې د میرمن توخی په هڅو په زابل کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو ښوونځي پرانیستي پاتې شول. وروسته لولو چې زابل ولایت په تیرو 40 کلونو کې د نجونو د زده کړو په برخه کې ډیر پرمختګ نه دی کړی او په دې ولایت کې یوازې 3 لیسې فعالې وي او هغه هم ټولې په مرکز قلات کې، او په نورو سیمو کې نجونو یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولې.
استاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
د وردګ ولایت څخه تاسو دا پیغام پریږدم. د ازادۍ راډیو څخه ډیر مننه کوم، ډیرې ښې خپرونې برابروي. نو موږ د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ کې په صاف او واضح ډول اورو. نو ازادۍ راډیو یو خپرونه هم له موږ څخه تیرې نه ده. ازادۍ راډیو هر خپرونه موږ په ډیره مینه او په ډیر ښه ادب سره موږ ورته نیولې. ازادۍ راډیو زموږ ژوند تغیر کړی دی. د ازادۍ راډیو څخه مننه کوو، د لا بریا او هیله ورته کوو.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو د خوږو اوریدونکو او د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه، په ډیره درناوي هیله مننه کوو. اوس د ازادۍ راډیو څخه ډیر خوشاله یو موږ ازادي راډیو موږ ټول خبرونه اورو دریا او پښتو خبرونه موږ اورو موږ ډیر ویني خوشاله یو او وخت پر وخت موږ ته تازه تازه خبرونه د نړیوالو او خصوصا د افغانستان د ټولو مسلمان شربي موږ ډیر ځینې خوشاله یو مننه د ازادي راډیو څخه
السلام علیکم عزت الله ریحان يم د ننګرهار لچمتلی خارګوټی نه می دغه میسج درستولای دا او د ازادي رادیو نډی رضات مننه کوم وقیت د هغه د ازادي رادیو لیدارین ډیره مننه ډیره زیات مننه تر کومه هغه زکه